لويشت په داسې سیمو کې موقعیت لري چې هلته ژوند ممکن ښکاري. دا لومړی ځل دی چې ناسا ځمکې ته ورته لس سیارې په یو وار کشفوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دولس نیمې بجې سوې. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکې اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر او د هند صدراعظم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د یقیني کولو لپاره به همکاریو ته دوام ورکوي او هغه به لا پیاوړي کوي. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدا د چین لپاره ښه چاپیریال برابروي. شمیم خان کټاوازی د پکتیا د نوي والي په توګه وټاکل شو. ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو ټیم نن په هند کې تمرینونه پیل کړي. د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په پاکستان کې د ډیری افراطي ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین نړیوال تروریست بللی دی. د امریکا متحده ایالات وایي دا موندل چې په سوریه کې د یوې بلې کیمیاوي حملې لپاره تیاری نیول کیږي او د سوریې حکومت خبرداری ورکوي چې که دا حمله وکړي نو به دروند تاوان پرې کړي. امریکایي څارنوالانو په هغه قضیه کې چې په ترڅ کې پر ایران د لګول شوو بندیزونو پر بنسټ د امریکا حکومت غواړي د نیویارک په منهاتن سیمه کې د یوې ایراني خیریه ټولنې ملکیت ودانۍ ضبط کړي پرون خپل وروستی استدلال وړاندې کړ. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه پر ورځ وویل چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه بندیز عملي کول پیلوي چې له مخې متحدو ایالاتونو ته د شپږ عمدتا مسلمانو هیوادونو پر اتباعو د داخلېدو موقت بندیز لګوي. د محکمې له فیصلې وروسته دغه بندیز په 72 ساعتونو کې عملي کیږي. د امریکا د سنا د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي دی به پر سعودي عربستان او د خلیج پر نورو هیوادو له قطر سره د لانجې د حل تر وخته د نورو وسلو د پلورلو مخه ونیسي. او د برتانیا صدراعظم تریزا می د شمالي ایرلند ملي یووالي له ګوند دی یو پی سره موافقې ته رسېدلې ده چې له مخې به دا ګوند د اقلیت حکومت ملاتړ کوي.
تاسو ازادي رادیو اوري. د دینی عالم او لیکوال عبدالغفور پیروز هغه کتابونه له چاپ راوتل چې ورور وایي د نوموړي د مرګ باعث ول. له دل ورور وسیل پیروز څخه مې د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د دغو کتابونو په اړه معلومات راکړي.
د پیروز شهید کتابونه چې هغه تکن تر ډېر د دینی موضوعاتو په اړه دي، یوه لیکنه ده او دینی نور باره دي چې په خاص ډول د جاوید احمد غفوري چې یو پاکستانی دینی عالم غش باړي یادولی سو، هغه یو کتاب لیکلی دی المیزان او ځینې نور یې لیکلی د برهان او الاسلام په نامه باندې. دغه پر دینی موضوعات رخی دی او تر ډېره حده پورې کوشش کوي چې کم دینی موضوعات دلته په دې سیمه کې غلط تعبیر شوي د هغو هغه صحیح مفهوم او دی. د پیروز لیکنې سبې تقریبا تر ډېره د رسالت په نوم کوم کتاب چې دی هغه د دینی افراطیت په اړه ځینې بېلابېلې مقالې دي چې وخت پر وخت په ځینو اخبارونو او سایټونو کې شوي دي او اوس یو کتاب په بڼه چاپ شوی.
د دغو کتابونو اهمیت په اړه که تاسو راته ووایاست چې ولې باید خلک دغه کتابونه ولولي؟
دغه کتابونه چې دي د اهمیت یې په دې کې دی چې پر اوسنیو کومو ستونزو چې په زموږ ټولنه لري پر دغه باندې ژغیږي. مثلا موږ له دې څخه کړیږو چې هر ورځ د دینی افراطیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی جګړې ته دینی مشروعیت ورکوي. دا کتاب په همدې اړه ژغیږي چې دغه کسان کومه د استدلال کوي، ولې دا استدلال کوي او په دې په دغه استدلال کې څونه وتلې دي. یعنی دغه کتابونه چې دي تېر زموږ له ژوند زموږ له وزنیو چارو او له کومو اوسنیو ستونزو څخه چې موږ کړي په دې اړه باندې غږیږي. نو دا یوه جدي ستونزه ده چې موږ ورسره مخ یو او خلک هم دې ته جدي سیاسي په دې اړه باید وپوهېږي. دا رسونه دینی مشروعیت لري. نو دغه د دې کتابونو هغه مهم ټکی دی او ارزښت یې هم د همدې کتابونو له همدې وجه دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیز پروګرام روغتیا واورو.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو، زما حمید مومند سلامونه او نیکه هیلې ومنئ. تر مخکې د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو په استازیتوب تاسو ټولو ته د کمکی اختر مبارکي وایم او هیله من یم چې دا اختر به د سولې او سوکالۍ زیری له ځانه سره ولري. البته لکه څرنګه چې د خپرونې په سر کې وویل شول چې روغتیا د ژوند شتمنۍ، دغه خپرونه د روژې د مبارکې میاشتې وروسته د اختر په شپو ورځو کې د معدې تکلیف ته ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د عمومي داخلي متخصص دی موږ سره میلمه دی او دوی به د دغه تکلیف په اړه ستاسو پوښتنو ته ځوابونه هم وایي. ډاکټر صاحب، خپرونې ته ستړي مشئ.
مهرباني، خیر اوسئ.
ډاکټر صاحب، لکه څرنګه چې موږ وویل چې د اختر په شپو ورځو کې یو زیات شمېر خلک د معدې له تکلیف سره مخامخ کیږي، اکثره خلک د اختر په شپو ورځو کې زیات خوراک کوي یا متنوع خوراک کوي، دا هم یو لامل دی د دغه تکلیف؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د میدی تکلیف پاره درته سو خبرې وکم. د میدی تکلیف تداوی اصلا روزه خودل شوې ده، چې روزه د میدی د امراضو څخه جلوګیری کوي. د سی یو خاص میخانیکه تل توس ظاهر شوې ده چې کوم انزایم په نوم د تریپتوپان دی، هغه د میدی څخه ترشح کیږي او دغه تریپتوپان په عصبي مرکزی سیستم باندې خپل خاص اغیزه کوي. او هغه کسان چې د میدی تکلیفونه لري نو د روزي پنیولو سره خپل دغه تریپتوپان انزایم افراد زیات شي او په مرکزی سیستم اغیزه وکي او خپل سړی ته یا مریض ته یو خاص خوشحالي احساس ورته رامنځته کیږي. اوس ویل کیږي چې کوم کسان دخانیاتو سره یا فرزند تریاک یا پودرو سره دوی معتاد دي، هغوی ته توصیه کیږي چې دوی باید روزه ونیسي، په دې خاطر چې کوم کسان چې په دې موادو معتاد دي د روزې د نیولو سره دغه انزایم افراز په میده کې ډیریږي، سویه پورته ځي، نو په مرکزی عصبي سیستم هغوی ته یو قسم خوشحالي احساس رامنځته کیږي. کله چې دوی خوشحالي سیستم ورته رامنځته کیږي، یعنی خوشحاله سي، بیا دوی تریاکو ته او پودرو ته نه معتاد کیږي، یعنی هغه نسکي. نو اوس دغه تجربه دا خود لیده چې د میدې د تکلیفو لپاره یګانه تداوی روزه ده. اوس په نړیوال پانتونونو کې خصوصا د امریکا په مکسیکو ایالت کې هلته محصلینو ته توصیه کیږي چې هغوی باید 8 ساعته روزه ونیول شي، یعنی 8 ساعته هغوی باید خوراک ونی کي تر هغو چې د میدې کوم تکلیفونه دي د دې په واسطه له منځه ځي د روزې په واسطه. نو د دې لپاره چې یو میاشت روزه ده، د ورځې له خوانه خوراک څښاک نشته، او میده هضمي سیستم په استراحي حالت کې، یعنی استراحت شوی ده، نو کله چې ناګهان بیرته روزه خلاصیږي، یعنی بوزه شروع کیږي، بیرته د خوراک په شروع کولو سره د انزایمونو په ترشح کې یا افرازیدو کې تغییرات راځي. که چیرې داسې حالت رامنځته شي چې خلک په دې دوران کې د روزې د ختمېدو نه وروسته خوراک آنن شروع کوي او آنن خپل میده ډکوي، نو په میدې کې بعضې تغییرات رامنځته کیږي. کله چې میده ډکه شي نو مجبور ده میده خپل د دیوارونو څخه یو قسم د هایدروکلوریک اسید تیزاب چې ده هغه ډیر ترشح کی، نو د میدې د تکلیف سبب کیږي.
فکر کوم چې هم دا اوس یو اوریدونکی دی، پښتون صاحب دی د فاریاب څخه. پښتون صاحب، مهرباني، خبرونه ته ستړي مشئ.
بله محترم امید مومن صاحب، سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته او ستاسو درانه میلمه ډاکټر صاحب ته چې په دغه د اختر په چې تقریبا خلې دی خپل کور راوتلې د ترڅو پروګرام ته راغلي شا غلاس ورته وایم د موقین په استفادې امید مومن صاحب ته د اختر مبارک وایم ټولو کارکونکو اوریدونکو ته او ستاسو
کور ودان تاسو ته هم د اختر مبارک وي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
په دې باره کې پوښتنه دا ده چې یعنی یو سړی باید څومره خوراک وکړي چې دغه تکالیف په امن کې پاتې شي؟ بیرو یو خدای روزه ده، روزه خو ولاړه. یو سړی باید په مجموع کې څومره خوراک وکړي چې دغه تکالیف یا د میلې تکلیف په امن کې پاتې شي؟ او بله خبره مې دا، بله پوښتنه مې دا ده چې دا تکلیف یعنی بیل خوراک د بل څه سم پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ په نورو کې ډېر پیدا کیږي که په ښځو کې؟ او بله پوښتنه مې دا ده، دغه موږ خو بې سواده خلک یو تقریبا په دښتو په دیهاتو په کلو کې اوسېږو، څومره آګاهي ورته پکار ده چې اول آګاهي ورکول شي؟ چاته آګاهي هم نه ده ورکول شوې، خبر نه دي چې د میډیا تکلیف څنګه دی د چی پیښې څنګه پیدا کیږي.
ډېر زیاته مننه. زموږ اوریدونکو تقریبا درې څلور پوښتنې مطرح کړې.
د دې لپاره چې میډیا خپل یو کسوړه ده او دغه کسوړه خپل یو اندازه لري. میډیا د هضمي سیستم یې یو د کسوړې برخه ده چې غذا د خولې له راخص کیږي او الته ذخیره کیږي او بعد له درې ساعتونو وروسته د کلمو د وړو کلمو لومړۍ برخه ته تخلیه کیږي. خپل میډیا بعضی مواد لري یا بعضی انزایمونه لري چې د غذا په هضم او جذب کې لرو لري. زما خلکو ته دا توصیه ده لدینه چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث هم ده چې تاسو میډیا په درې برخو وویشي. اوله برخه د غذا لپاره، دومه برخه د هوا لپاره، او دریمه برخه د اوبو لپاره وساتي. نو په دې کې همدا حکمت ده چې میډیا باید ټول د غذا څخه ډکه نشي. که چیرې د غذا څخه ډکه شي میډیا، نو میډیا مجبوره ده چې فعالیت ډیر کی. نو د دغه موادو د زیات افرازیدو له وجې نه بیا د میډیا د دیوالونو د تخریش سبب کیږي. خپل فرضاً هغه تیزاب چې ده هغه میډیا دیوالونو تخریشوي او د میډیا د زخمونو او د میډیا د ګرېدلودلو سبب کیږي.
نو ډاکټر صاحب یو ټوکه ده هم پکې وي. ځین خلک په خوراک په حالت کې داسې لیدل کېږي چې خوري خو اندازه نه لګي ورته او لا هم دوی غواړي چې نور ډوډۍ وخوري. یو انسان څنګه پوهېدی شي چې بس ما د پاره اوس دومره خواړه بس دي او زه باید نور بس کړم؟
دغه مسله بعدا بیا تاسو ته وایم چې دغه خپل د ډوډۍ د ډیر خوراک یو عصبي معتادي ورته رامنځته کیږي چې کله دی په ډوډۍ کینی نن ورځ فرضاً نن شپه په کوم اندازه ډوډۍ خوري، سبا بیا ډیره وي، بل سبا بیا ډیره وي، دی معتاد شوي، دی نه پوهېږي چې فرضاً زه څونه ډوډۍ خورم. او هغه کسان چې هغوی دغه عصبي تخریش ورته نه پیدا شوی هغوی خپل د میډیا په اندازه پیږي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی د جاوید له کابل څخه مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام جاوید صاحب، مهرباني وکړئ خبرونه ته خراب راست ډاکټر صاحب. تاسو ته هم زمونږ لخوا د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو لخوا د تمکی اختر مبارکي ومنئ او هیله من یو چې خوشاله اختر ولرئ.
ژوندۍ اوسئ. مننه. موږ داسې میډیا تکلیف لرم چې
مختصر جواب جواب میدے دی تکلیف بل سبب بعضی نور امراض دی چې هغه ځان ته خاصه بونه لري. فرضاً دی میډیا دی زخمونو، دی میډیا دی سرطانونو سبب بعضی میکروبونه دی. فرضاً یو میکروب ده پونم دی چې پایلوري چې دغه میکروب دی غذا یا دی اوبو له طریق راخستل کیږي او دی میډیا په اخر قسمت کې ځای په ځای کیږي او میډیا په زخم او دی میډیا دی سرطانونو خصوصاً په جګومرونو کې سبب ګرځي. یعنی دی میډیا دی نور تکلیفونو سبب بعضی میکروبونه دی چې یو مثال هغه ده اچ پایلوري میکروب دی. او د دې بل ورور دی پښتنې په جواب چې دی میډیا تکلیف لوجه نه د ورډ باندې بوج راځي. دا ضرور خبره ده چې میډیا کله په تکلیف وي خپل یو عصبي ارتباط د اعصابو مرکزی عصبي سیستم سره لري. نو کله چې اعصاب نارام شي خپل میډیا ورسره ناراميږي او مریض دی یو قسم بوج دی، سردردي، سرچرخي، اته دی یو دننه په مغزو کې اثر کې د فشار د احساس سبب ګرځي.
بل اوریدونکو لرو رحمت الله جلوزه له پکتیا څخه. جلوزه صاحب مهرباني وکړئ خبرونه تستړي مشي او ډاکټر صاحب له خپل پښتنه مطرح کړئ.
مننه. غیر تن دمخه ډاکټر صاحب ته خرغلاس مو ټول ودانوال ته اختر مبارکي ورکوم. پښتنه مې دا الله ډاکټر صاحب څخه چې زه خپل میډي تکلیف کا بعد وخت لرم. مثلا مې دم جوش کې خپل ته مستو دی د سنر مې غوندي وګورې کنه او بیا زه کله بعد وخت د امپرازول ګولې چې دا ډیر وخت مثلا موږ استعمالو دا امپرازول ګولې مثلا ډیر وخت استعمال غواړم کوم تکلیف نه.
بله اړیکه هم پرشوه. البته جلوزی صاحب ویل چې د میډیا تکلیف لري خولې ته کله کله نرمه تودې اوبه راځي چې هغه یو ډول هغه زړه جوشي هم چې وته وي. دوی دغه تکلیف در افکول لپاره امپرازول ټابلیټ استفاده کوي. په دې ارتباط باندې د کوم درملنې د طریقه چې دی غوره کړې د مناسبه ده
ضرور څخه ډېره مننه. دغه خپله دغه ترخه او ترشه اوبه چې دی دا د خپله د میدې تیزابیت ده چې د دې بیرته ګرځېدل خوله طرف ته سببونه لري. دغه سببونه کېدای شي غذاګانې وي، کېدای شي میکروبونه وي، کېدای شي عصبي نارامیانې وي. د دغه اسباب له وجې نه تیزاب ډېر زیات افراز شو او بیرته ریفلکس خوله طرف ته کېږي. نو کوم کسان چې دغه تکلیف لري هغوی د ورور رسو کړ چې امپرازول سیده یو په تداوی دي کې چې دا امپرازول ده یو دوا ده په پی پی آی په ګروپ کې شامل دوا ده. دا چې امپرازول په کوم پیمانه واخیستل شي هغه د ار مرض په مورد کې خپل ډوز لري او خپل اندازه لري. یعنی که چیرې د خپل حد نه ډیر واخیستل شي خپل هم د میدې بیرته د تکلیف کېدو سبب ګرځي. مثلا یو مریض کوم اچ پایلوری یا سبب دی زخم کې دوست شوای ده اغوی ته امپرازول ورکول کیږي په خپل هغه پیمانه. یا
بل ډاکټر صاحب په دې بحث باندې بحث ته ادامه ورکړو چې اکثر خلک خپل په خپل سره توګه هم امپرازول اخلي. اوس شفیق الله بل اوریدون کې د سوربي څخه مهرباني وکړئ. شفیق الله صاحب دوی پښتنه دا ده چې کله هم دی غوړ سه یا غوړه پراټه د یو خرینو په زړه بوج راځي.
مننه د ورور څخه د مخنی ورور د سوال په اړوند. نو امپرازول په خپل اندازه باید وخوړل شي 15 روزونه تر 45 ورځو پورې توصیه کیږي. ورسره باید بیا نور نه توصیه کیږي. نو کوم کسان چې په خپل سر امپرازول دوامدار لپاره اخلي کلونو لپاره یا میاشتو لپاره خپل دغه امپرازول بیرته د میدې د مرزونو یا د میدې د تخریش سبب ګرځي. د بل ورور د سوال په اړوند غوړ خپل په میده باندې یو تاثیرات لري. د دې گینه مواد اخیستل په میده کې یو تغیرات را منځته کیږي. د اغه تیزابي مواد سره تعامل کوي چې بیا د میده د تکلیفو سبب ګرځي. نو کوم کسان چې د میده تکلیف لري هغه یګانه پرهیز هم داده چې غوړګین غذاګان اوربندي کموي.
عبدالواجد رنجبر د وردګ بل اوردون کې ده هغه هم په خپل
سلام علیکم
مهرباني. سلام علیکم ورور ستړی مشه
خیر سه ډاکټر صفطوفتا د وړښت مبارکي وایم.
تاسو ته هم وروره تاسو ته هم مبارک وي. مهرباني وکړئ پښتنه مطرح
کړئ. ډاکټر صاحب نن کوېشن په دوه اړه باندې دی چې زه کله لکه د مخکې ورور غونډې غواړم غذا زیات وخورم په میتا باندې او بل هر مې ډېر زیات ګرځي.
بالکل. نو ډاکټر صاحب ورته مخکې خپل سپارښتنه وکړې هغه کوم معلومات چې واغې سره شریک کړل. نو تاسو ته به هم سپارښتنه دا وایي چې کوشش وکړئ غوړه غذا مخورئ او خپل هغه رژیم کې بدلون راولئ. بیا هم ډاکټر صاحب بخې ستاسو په ځای ما ځواب ورکړو.
مننه د ورور څخه. مخکې مغورو ته لارښوونه وکړې خپل غوړ چې کوم دی بیا خصوصا په افغانستان کې چې کوم غوړ استعمالیږي دغه کیمیاوي مواد اکثرا تجزیه او تحلیل شوی نه دي. دوی خپل اسیدي شحمیات دي چې په میدی کې زی کوم تعاملات کیمیاوي اجرا کوي هلته د میدی د مرزونو یا د تکلیفو سبب ګرځي. بل اخره د میدی د تغیراتو او د انزایمونو په تغیراتو کې مریض ته یو قسم نارامیانه پیدا کیږي چې مخکې مو ویل چې عصبي بوجونه د همدې لوجې نه ده.
مننه. البته په خبرونه کې را سره عبید الله عبید په تخنیکی چارو کې همکاري کوي او دا اوریدونکو ټلیفونونه هم خبرونه سره نخلوي. مخلص صبره د خوست څخه بل اوریدونکو چې د ټلیفون په لیکه ده صبره سپستړی مشخ پرونه ته او خپل پښتنه کوم طرح کړی.
مننه کوم تاسو ته ډاکټر صاحب ته سلامونه انې کې هلی او دی وړه اختر وړاندې کوم. زه په خپل مسافر يم بیا چې کله لګ مشکل لرم او دا خپل مشکل دي چې زه کله دا سه ټیم لګ وګه غونډه شما زیات نه نو بیا مې ټول اندامونه وجود کار نه کوي بالکل. چې کله څه شی وخورم بیا خشم کوي چې څه شی ونه خورم نو وجود لرزا کوي.
صبر سره تاسو په لیکو سه کوي ډاکټر سره تاسو په پوښتنه پوښوي چې اوریدونکو څه وایي.
دروس خډیر مننه رښتیا داسې ده چې کوم زمونږ بیماران دي او مریضان دي هغه د میډی د تشیدو له وجې نه بیا هغه یو قسم لړزه پیدا کیږي او قسم نارامي پیدا کیږي دغه کسان چې دغه حالت ورته پیدا کیږي دوی ته توصیه ده چې دوی باید د خپل رژیم غذایی په سو ساعتونو کې یعنی په سلور ساعتو کې شپږ ساعتو کې اته ساعتو کې سو ځلې باید دوی واخلي میده پرې نه دي چې تش پاتې شي که چیرې میده تش پاتې شي هلته د تیزابو افراز ډیریږي د میدې د دیوالو څخه او بالاخره دغه د دیوالونو د میدې د تخریش سبب ګرځي او بیا مریض یو قسم نارامي پیدا کیږي حتی لړزه پیدا کیږي
ډاکټر صاحب ځینې دوستانو چې ټلیفون وکړل د میدې تکلیف لري اما کوم کسان چې تکلیف نه لري او ناګهان د بد هضمۍ یا داغې نه د تسمم له مشکل سره مخ شي په خپله تسمم یو انسان له څه ډول حالت سره مخامخ کوي او کله چې څوک مخ شي دغه تسمم حالت سره دوی باید زر تر زره کوم تدابیر ونیسي او څه اقدامات باید دوی وکړي
دوی د کوشش وکړي مخکې له دې نه چې غذا شروع کوي باید ترکاری با سلات یا کاهو یا اوبه یو لس دقیقې شل دقیقې مخکې له دې نه چې دوی غواړي چې غذا وخوري دغه دی وخوري تر هغو هلته د احساس د ډکېدو سبب شي زما توصیه ده چې کله دوی خپل غذا وخوړله د غذا د خوړلو څخه وروسته دوی باید وګرځېږي او همدارنګه د ګرځېدو په وخت کې د خپل د خېټې کتنۍ برخه د لاس سره مساج ورکوي چې تر هغو ارګمی وکړي او هغه دیسپیپسیا یا ناهضمیت چې ورته پیدا شوی ده هغه له منځه لاړ شي او کله چې تسمم دوی ده پیدا شو
دا تسمم په ارتباط باندې بحث لګرو سه د هلمند څخه یو اوردون کړی ټلیفون په لیکه ده مهرباني وکړئ وروره خبرونه د ستړي مشه ځان راو پیژنې او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اوروره خالي کوستم له هلمند څخه تشکر کوم تاسو او ټول دغه ښه مبارک وایم
تاسو ته د هم مبارک وي مهرباني وکړئ وروره
تقریباً
تاسو مخکې سپارښتنه وکړه چې تقریبا امپرازول ګولۍ د 15 لیول تر 15 ورځو پورې سپارښتنه کیږي د هغه نه زیات د خپل بیا ضرر رسوي معدې ته اما دوی وایي چې د 13 کلو راهیسې دوی کله هم چې د معدې له تکلیف سره مخ شي دوی د ټابلیټ نه استفاده کوي او تر اوسه پورې هم دغه د درملنه یوازنی وسیله ده
د روس خډې رمننه د خبر وکړه چې یعنی د سلورو 15 زونه ورسته کیدی شي د سیاولت را پیدا شي زوم پرازول خورم نو دا تکلیف دونه د ته جدي ستونزه نه پخې نو هغه کسان چې روزمره فرزن 40 میلی ګرام یا 60 میلی ګرام سبایي اخلي 60 میلی ګرام یا 40 میلی ګرام د شپې اخلي او په همدغه دوامدار ډول د کلونو کلونو لپاره دغه ته بیا د تکلیف پیخیږي
بل اوریدونکو لرو شاولی له کوټې څخه مهرباني وکړئ صاحب خبرونه تسړي مشه
السلام علیکم ډاکټر صاحب تاسو
مګر ته سلامونه ډاکټر مبارک وایم تاسو هم خبرونه تسړي مشه تاسو به هم خبر مبارک وي
چې د نړۍ او خیر او جماعت په بعد مقصد په خپل مازه به سره وګورم درې ژوند بس تیر به دغه میته نه داسې ګي څنګه را تکي نه دي چې نو ډیر زیات ځتی غونه کاغذ نه لري او په دا څه سره دا خپل اب چې لک سل وړ ځم د دې زیات کرمایش کی چې په وزن خو ته مسوي د طاقت نه کیږي په بل خو باندې راو ما
ډاکټر صاحب تاسو کو پښتنه غوسی وی دی وای چې کله هم چې د پروژه په مبارکه میاش کې د روزه مات نه روسه دوی ته یو ډول د ګیس حالت پیخیږي په امیده کې چې دوی وسره پازاب وي او د خپې د بجلک نه پورته دا خپل سهم د دوی کله کله گرمایش کوي یا سوی غونډه کوي نو دی مجبور دي چې یو اړخ نه بل اړخ ته ځان واړوي
ضرورت خړې مننه مخ یې د وری وشو چې د میډي خپل د ډکېدو ډیر چې میډه ډکه کی هلته تغیرات چې را منځته کی خپل د تیزاب زیات تولید یا افراز دی. نو کله چې تیزاب البته په میده کې ډیر شو گیس د گیس په شکل مریض احساسوي. نو کله چې مریض بیا ټیغونه وباسي یا ارګمای وکي هغه غازات راوزی. کله چې غازات راووته بیا مریض د آرامش سبب کوي. نو همدا توصیه ده چې دوی باید خپل غذا په هغه اندازه وانه خستل چې میده په ډیر اندازه ډکوي.
ډاکټر صاحب یو پوښتنه دا هم ده چې دا هم کېدی شي چې د ځینو میده د ځینو خوړو په وړاندې حساسیت وخی او حساسیت هم د ځینو تکلیفونو سبب شي.
بله و میده خپله یو دفاعي سیستم لري هلته. نو چې کله کوم غذا یا میکروب چې خپله هضمي سیستم ته داخل شي له خپل ځانه یو عکس العمل ښیي دغه په مقابل کې. نو دغه عکس العمل هم دا ده چې کله مریض تسمم شي دغه تسمم خپله د بدن یا د هضمي سیستم یو عکس العمل ده چې هغه بیرته راوباسي ځان سره.
مننه. بل اوریدونکو لرو له وردګ څخه فضل هادي وردګ، مهرباني وکړئ خپرونه ته ستړي مشي او خپله پوښتنه مطرح.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او د اختر مبارکي. ډاکټر صاحب نو مو پوښتنه ده، مو یو دوست د مېدې مشکل لري. دا درد خو داسې درد کو کله پیدا شي او کله ورک شي، یعنی یو وخت کې یو ورځ درد ورته پیدا کېږي مېدې احساس کو داسې درد نه ویږي خو معمولی درد کو.
دا درد څومره وخت دوام کوي او بالاخره بیا دوی سو کې چې هغه درد ختم شي؟
کومو درستا چې دا یو غای شي دا درد ورته پیدا کی یو درد هیڅ کی وینو چې کله مې دا کې چې وینو دا درد نه هیڅ کی وینو بعد بختوره نه پیرم ته باندې چې دا
مننه. د روس ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه. زمونږ بعضی مریضان چې دي هغوی غذا اخري میده ډکه شي بیا د درد احساس نه کوي. کله چې مریض میده تشه شوه او د درد احساس وکړه نو دا مسله ده چې په میده کې خبره ده، یا به میده زخم شوي یا به میده تخریب شوي. نو دی باید خپل معالج ډاکټر ته چې ډاکټر نږدې ده هلته مراجعه وکړي چې معاینات ورته وشي او بیا تداوی ورته شروع شي.
او د دې د خبر نه هم داسې ښکاره کېدله چې دوی تقریبا د ډاکټر ته رجوع نه ده کړې. البته په داسې مواردو کې لازمه ده چې باید دوی ناوخته نه کوي او زر تر زره جو کی زکه په ډیرو مواردو کې دا هم لیدل کېږي ډاکټر صاحب چې یو کس په وخت سره نه رجوع کول هم د مرز د سختېدو او لا علاج کېدو سبب هم ګرځي. که به هم د تسمم موضوع تر شو چې کله یو څوک د تسمم له حالت سره مخامخ کېږي، آیا دوی د روغتیایي مرکز ته رسیدو د مخه دوی خپل هم د دغه مرز د شدت حالت څخه د مخنیوي لپاره څه کولی شي چې ځان کنټرول کې وساتي؟
کوم کسان چې هلته په لرې سیمو کې اوسیږي او هغوی ته تسممي حالت پیدا کېږي نو د دغه نوی د کولی شي چې دی دغه احساس ورته چې پیدا شو چې فرزن میده ډکه شوه او ورته ارګمی پیدا شو زبدوالی پیدا شو پوه شي چې ذاتي اوس نور خبرې په تعقیب رامنځته کېږي. نو دی همدغه وخت کې کولی شي بعضی د کورنۍ دواګانې دي چې هغه یو څه رول لري، خصوصا هغه دواګانې چې هضمیت کې رول لري، خصوصا ګشنی چو نانا و فرزن هضمي ترکاریانې دي چې په هضم کې ډیر رول لري. نو کولای شي چې دغه غذاګانو ترکاریانو نه چې په هضم کې رول لري لغنه استفاده وکي، چې هغه باید پاک پریمنزل شي او کلورین استعمال شي یا مالګه استعمال شي. نو تر هغه چې روغتیایي مرکز ته ځان رسوي نو یو څه کومک به ورته کیږي چې دغه هضمي سیستم هضمي پروسه صحیح منظم مخکې لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب. بالا بلوک ولسوالۍ څخه جاوید ټلیفون
پلی کړی. ډاکټر صاحب محترم، تاسو دغه پښتنه د کچيري د چا میادت چې زاوی و چې مننه تزاوی دغه سړی چې خوښ شی وخوري یا معنی ډیر تریخ شی وخوري دا پر دې میده باندې تاثیر راوړي که نه راوړي؟
دا جاوید پوښتنه دا وه. یو څوک د میده څوک د چا میده تیزابي وي کله کله ډیر زیات خوږ شی خوري یا تریخ شی خوري دا څه تاثیر لري؟
د ورور څخه مننه. او دغه خپله دغه هغه غذاګانې چې د مخرج دي یعنی د تخریش سبب کېږي د میده د عصبي سیستم د په میده کې چې کوم عصبي سیستم دی د ترخه موادو په واسطه لږ ذره تخریش کېږي او یا د غوړګینې غذا سره یا د خواږه شیانو سره یو څه تغییرات هلته کیمیاوي تغییرات په میده کې رامنځته کېږي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ورور د خپرونې وروستیو شیبو ته نزدیک کیږو کوم عوامل ته چې تاسو اشاره وکړه چې زیات خواړه میکروبي خواړه یا باسي خواړه او د دې ترڅنګ رواني حالت یا عصبي حالت هم کله نه کله د معده د امراضو سبب ګرځي دغه مسایلو تک په کتو سره تاسو هغه عمومي سپارښتنه به اوریدونکو ته سوي
ټول هغه وطنوالو ته زما دا پیام دی هغه ته دا چې د معده د تکلیفونو سبب مختلف عوامل لري چې مخکې میاده وري شو چې میکروبونه دي دواګانې دي غذاګانې دي عصبي نارامیانې دي کوشش دی وکړي دوی چې لدغه فکتورونو څخه ځان وساتي دا چې افغانستان په داسې شرایطو کې قرار لري نو واضح خبره ده چې افغانان په سلو کې تقریبا 95% ټول د معدې په تکلیفو باندې اخته دي چې یګانه سبب همدغه روحي نارامیانې دي او متنوع غذاګانې دي هغه غذاګانې چې ملک ته راځي له بیرون څخه دغه اخیستل دي نو دغه تجزیه او تحلیل نه ده شوی فرضاً کوم غوړ چې راځي کوم مواد چې راځي له بیرونه دغه تجزیه تحلیل نه ده شوی د همدې سبب نه ده چې د معدې تکلیفونه په افغانانو کې بیخي ډیر ده نو دوی په خپل رژیم غذایی باندې کنټرول وکړي عصبي تشویشونه دي رفع کړي او د درد دواګانې دي ډیر نخوري خپل دغه غذا او وب کسي هیشي دا به ورته ګټه ډیره ولري
ډیره زته مننه ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د اختر په لومړی ورځ زمو بلنه مو منله دا اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ویل عزت من اوریدونکو له همدې سره د خبرونه روسي شیبو ته رسیدو تاسو په لوی خدای سپارو کوم سپارښتنه چې ډاکټر صاحب وکړي تر ډیره پورې دا تاسو کولای شئ چې داسې امراضو د مبتلا کېدو په مخنیوي کې له تاسو سره مرسته وکړي که لږ خوري تل به خوري او تل به د ښه صحت خاوندان وي هڅه به دا وي چې د میکروبي خوړو د باسي خوړو د دوه څخه ځانونه لرې وساتئ او خپل نظافت ته پام وکړئ ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب
مهرباني ډیره مننه
آزادي رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې